تاسو مشال ریډیو اورید مازګر 15 بجې سویزا بوریوال کاکړ مو د نن ورځې د دې ورستی خبری خبرونه اوریدو تر بولم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حکانی شبکه د بهرنیو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانیکر سره لیده کاته کړی دی. په کابل کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو له نجیب عامر څخه.
امریکا د حقانی شبکه د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په نومونو موله اوس به دا ډله د یو لړ بندیزونو سره مخ شي. په کابل ښار کې نن ځانمرګي برید شوی، شپږ کسانې په ترڅ کې وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوړېدلې او چین کې پرونیو زلزلو کې اتیا کسان وژل شوي دي. پام وکړئ پوره خبرنو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د امریکې کانګرس ته اطلاع ورکړې چې هغه په پاکستان کې میشته حقانی شبکه د یوې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په نوم نوموي. له دې ګام وروسته به په یاده شبکه بندیزونه ولګي. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ترسره شویو لویو بریدونو تور په حقانی شبکې لګوي. امریکایي چارواکي تورونه لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې سره اړیکې لري او اوس چې امریکا پر دې شبکې بندیزونه لګوي نو ممکنه ده پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې کې ترنګل شي. خو بل بل پاکستان له حقانی شبکې سره د اړیکو درلودلو تورونه رد کړی دي. په کابل ښار کې نن د غرمې نه وړاندې ځانمرګي برید شوی چې ورکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. وژل شوي او ژوبل کسان ولسي وګړي ښودل کېږي چې ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د مرګ ژوبلې یاد شمېره تایید کړې ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال جنرال داود امین د پیښې پر ځای کې خبریالانو ته وویل
به شروع سفارت ایتالیا پهلوی افغان فلم به شروع یک دوکان یک حمله انتحاری تثبیت شده.
دی وایي د ایتالیا د سفارت په وړاندې د افغان فلم د ادارې تر څنګ چې هلته یو دوکان هم دی ځانمرګي برید ترسره شوی چې ولسي خلک یې په نښه کړي. چارواکي وایي ځانمرګي برید د یو څوارلس کلن هلک لخوا ترسره شوی خو معلومه نه ده اصلي نښه یې څوک. په افغانستان کې نن د احمد شاه مسعود د مرګ لین هم مانځل کېږي چې په ترڅ کې د کابل د لویې جرګې په خیمه او نورو سیمو کې یو لړ مراسم هم مانځل کېږي. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. په کابل کې د امریکي سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دا برید غندلې دی او زیاته کړې چې د ولسي خلکو او په ځانګړي ډول د ماشومانو په نښه کولو سره وسلوالو یو وار بیا وښوده چې دوی ژوند ته هیڅ ډول احترام نه لري. د پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو هینا ربانیکر او ایس ایم کرشنا ترمنځ اسلام آباد دفتر خارجه کې مذاکرات پای ته ورسېدل. په مذاکراتو کې د دواړو هیوادونو خلکو ته د ویزو په لړ کې په اسانۍ ورکولو لوزنامه باندې لاسلیک شوی چې پکې اته قسمه ویزې شاملې دي. له دې وړاندې دواړو خارجه وزیرانو یو په یو لیده کاته وکړه چې پکې د پاکستان او هند ترمنځ په روانو مذاکراتو او د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو په زیاتولو خبرې اترې وکړې. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا په اسلام آباد کې پرون د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم ولیدل. د پاکستان په سند صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د نوي ارډیننس یا فرمانس د جاري کېدو وروسته عوامي نشتلګون د سند له صوبایي حکومت څخه د بیلیدو اعلان کړی. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید وویل چې د دې نوي ارډیننس مقصد د سند صوبې تقسیمول دي.
یانو کاغه جدا زلو تکړه او ماجر جدا په کراچۍ باندې چې سونه ټولو هغه ټول ختم کړل. کراچۍ هغه ځان ته ځل نکړل اته اشار اټاو نکړه ضلع پانچ قدم وشو ولي په کار ځای چې دادی کو چې دې سم نه په شروع باندې بل اوسه او په غیظ ولي خبرې شوی او بیا پات کړل.
شاهی سید زیاته کړه چې د سند صوبې په کابینه کې د خپل ګوند د غړي وزیر امیر نواب خان نه غوښتنه کړې ده چې خپل استعفا د سند صوبې وزیر الله سید قائم علي شاه ته وړاندې کړي. د بلدیاتي نظام په اړه د نوي ارډیننس وروسته مسلم لیگ فنکشنل هم د سند صوبایي حکومت څخه د بیلیدو اعلان کړی دی. دا مشال ریډیو د تاسو د دې ګړۍ خبرونه اوري. د برتانیې د دفاع وزارت پرون تایید کړه چې د دې هیواد د ملکې لمسی شهزاده هیري هلمند ته رسېدلې. شهزاده هیري به د برتانیې د هوایي ځواکونو په لیکو کې د خدمت څلور میاشتنۍ موده ترسره کړي. د برتانیې د ملکې لمسی چې د خپل پلار او مشر ورور پسې د سلطنتي تاج لپاره په نوبت کې ولاړ دی د اپاچی هلیکاپټر د پایلوټ د مرستیال او د اپاچی څخه د راکټ د نښه ویشتونکي دنده ترسره کوي. په چین کې پرون د زلزلو دوه پیاوړو ټکانونو په پراخه کچه زیانونه اړولي او د سرکاري رسنیو د معلوماتو پر اساس اتیاو پورې کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. د سرکاري خبري اژانس جنوا له مخې په زلزلو کې په سلګونو نور کسان ژوبل شوي هم دي. د زلزلو له امله د چین د ینان او ګوویژو صوبو په سرحدي سیمو کې د 200 زرو نه زیات خلک تخلیه شوي هم دي. په سړکونو د ګټو او ملبو له وجې د ژغورنې په عملیاتو کې خنډونه رامنځته شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګویډو وسترویلې ویلي چې د ایران پر ضد د لا نور بندیزونو اړتیا ده چې دارنګ دغه هیواد د خپل ایټمي پروګرام په اړه خبرو کې همکاري وکړي. وسترویلې د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په خپله وینا کې ویلي د ایران پر ضد بندیزونه ضروري دي او باید چې زر نظر ولګول شي. نوموړي زیاته کړه هغه نه ویني چې د ګټورو خبرو په لړ کې د ایران ارادې په صحیح مانو کې تعمیر دي. بلخوا د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي په نوي بندیزونو کې به د ایران اقتصادي، تجارتي او د تیلو برخې هم په نښه کول شي. غربي هیوادونه د ایران د دې موقف څخه ستړي دي چې نړیوالو څارونکو ته د خپل ایټمي پروګرام د کتلو اجازه نه ورکوي، خو بل پلو ایران وایي د دوی ایټمي پروګرام د پرامن مقاصدو لپاره دی. دا تر دې غړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه د بهرنیو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی ده. د دې به پر پاکستان څاغیز وي
لیډر د بافو په راځي زګه چې ځانې والے دښمنۍ سره دومره غټه پاکستان لپاره په نقصان والني چې پوره دنیا د پاکستان خلاف شي هغه به د ملک ډېر نقصان رسوي.
په کابل کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره لیده کاته کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ځانګړې ډله به د ورکړل شوو کسانو په اړه د پلټنو لپاره د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ځي. د دې ادارې یو ویاند وایي د افغانستان په غزنی ولایت کې راغلو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه رسول دي.
خلکو ته ډېر تاوان رسولی دی. باغونه د خلکو ډېر انګورو ویجاړ کړي دي. دا د کورو دیوالونه نړېدلي دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او شننې د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکایي کانګرس ته اطلاع ورکړې ده چې هغه په پاکستان کې میشت حقانی شبکه د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په نوم نوموي. له دې ګام وروسته به په ریاد ډله بندیزونه ولګیږي. امریکایي چارواکي تورونه لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې سره اړیکې لري، خو بل پلو پاکستان له حقانی شبکې سره د اړیکو له درلودلو انکار کوي. ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن خپل رپورت کې ویلي دي چې حقانی ډله کې هغه ټولې نخې موجود دي کوم چې په یو ترهګر تنظیم کې وي. رپورت کې ویلي شوی دي چې د دې تنظیم ترهګر ګرځېدو وروسته به امریکا کې د دې تنظیم او هغه ډلو یا ملکونو چې د دوی سره سکه مرسته کوي ټولې اساسې کنګل کړي شي او دغه لړکې به د نورو ملکونو سره هم خبرې کولی شي. مشال ریډیو د دغه پریکړې په اړه د پاکستانی حکومت دریځ معلومولو لپاره د خارجه دفتر سره تماس ونیو، خو چارواکو په دې حق د څه خبرو اترو نه ډډه وکړه. د دې پریکړې وا آیا د پاکستان او امریکې په تعلقاتو سر پریوزی او یا هم د دې تنظیم خلاف د کاروایي د پاره با په پاکستان څخه قسمه فشار راشي. په دې اړه راته د دفاعي او پوځي چارو کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر صداسي وي
لیډر د بافو پر عزیز زګه چې هغه پکې دا وي چې کوم خلک د حقانی نت ورک سپورٹ کئی یا دے گئی مدد کئی نو گئی باندھ سنا سیز برازی کو ماخل خیال رہے چکانی والے دشمنی سے دم رغٹ پاکستان دے پارا نقصان والا نہیں چپورا دنیا دے پاکستان خلاف سی اغوا دی ملک ڈیر نقصان رسائی معاشی طور باندھے
خوبل طرف تھا. دسیمیز و خارجہ چارو کارپو اور افغانستان کے دا پاکستان پخوانے سفیر رستم شاہ مومند وائی چ پاکستان لدے معاملہ کے غیر جانبدار اوسے دل پکار دی زکا چدیو مرستہ کول با دبل سرا دخمنے برابر وی دے زیات وی
پاکستان تے پکار وی چمر کی دا وائی چ کیو دسی تنظیم کی اب افغانستان کی کاروائی کی نو آغا ہوستا سو مسئولیت دے دے تنظیم دا پاکستان خلاف سے کاروائی نہ کڑی نمنگان تا وڈے خپل دشمنان دیا تھی.
یاد دی وی چ دا ہلری کلنٹن رپورٹ دا منظورے دا پارا امریکائی کانگرس تا لے گلے شوی دے او دا ہل تنام دا منظورے رستو با حقانی ڈلا دا ترہگر تنظیمن پا قطار کے شامل شی دا دے ہم یادوی چی امریکائی کانگرس دوڑان دینا دا دے پا حق کے رائے ور کڑے دا. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو او لږ نور راسپړو. په امریکا کې د سیاسي چارو له میشت څېړونکي زرغون شاه شینواري سره چې د پاکستان له چارو سره بلد دی زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په تور لیست کې د حقانی شبکې د راوستو پریکړه به د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو څه اغېز وکړي او کنه. زرغون شاه شینواري وایي
پاکستان او د امریکا روابط به پنځه څلوېښت کلنې مودې یا پنځوس کلنې مودې په جریان کې هماغه تریخ پړاو ته داسې شي.
یعنی تاسو شینواری صاحب داسې فکر کوئ چې که چېرته یوه اونۍ وروسته کانګرس دا پریکړه وکړي چې د حقانی شبکه په تور لیست کې شامله شوې ده د پاکستان او امریکا رابط به ډېر زیات خراب شي؟ که خراب شي څه به وشي؟
وبه شي دا چې د پاکستان اقتصاد ډېر ګډوډ اقتصاد دی. د پاکستان اقتصاد د امریکې د متحده ایالاتو او د دوه ملګرو په ذریعه باندې د هغو زیات اقتصادي پروژې او خصوصا هغه اقتصادي برخې چې هغو پورې د عوامو ژوند تړلی دی هغه په دې پورې اړه لري. یعنې دا کومکونه هم پاکستان لپاره تباکن او تاواني تمامېږي. د دې په بدله کې بیا زه فکر کوم د افغانستان په خلاف او د افغانستان د حکومت په خلاف او د ناتو په خلاف باندې د هغه پاکستانی حلقې چې د افغانستان په مسله کې د تیرو څلور دېرش دېرش کلونو لخوا نه د تجربې سره یو ځای انوال دي هغو به په دننه افغانستان کې خپلو عملیاتو او خپلو پوځي پروګرامونو ته یو نوې بڼه به ورکړه زیاتوالی به ورته ورکړه.
شینوار صاحب وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم. هغه کړی خو کېدی شته چې د ځینو په وینا باندې هسې هم په جګړې بوخت او جګړه کوي، لیکن د پاکستان او د امریکا روابطو ته راشو د پاکستان للویدی سره روابط په روسي کې ډیر کړکېچن شوی دی. فرزن سیف د چلډرن مؤسسه هم پاکستان ورته ویلي چې ځینې غړي باید له پاکستانه ووزي او تور پرې پوري شوی دی چې دوی د امریکا د استخباراتو د ادارې لپاره کار کوي. یعنی دغسې روابط فکر کوي چې پاکستان ته د زغم دي چې له غرب سره روابط دومره خراب کړي.
پاکستان د دې توان نه لري چې د منطقې د هند سرا د اوسنی جنجال په پام کې نیولو سره د غرب سره روابط تر دې اندازې پورې ترخه کا چې هغه غرب د دوی په مقابل کې د هندوستان په نفع باندې یو حد اقل پوځي خو پیدا چې یو سیاسي ډیپلوماټیک جبهه پرانیزي. په همدې خاطر چې زه په کوم شي باندې تاکید کوم هغه دا دی چې پاکستان به د افغانانو په سر د افغانستان د قضیې په سر د امریکې لپاره د امتیازاتو په ورکولو کې دا موازنه چې دوه ساتلې ده دا که د حقانی شبکه شامل شي او د دوه کومکونه بند شي دا به دا 50-50 نه داسې شي چې شپېته او څلوېښت به راشي.
د سیاسي چارو کارپو زرغون شاه شینواری په کابل کې نن تر غرمه وړاندې یو ځانمرګي برید شپږ تنه وژلي او یو شمېر نورې ټپې کړې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال مشر داود امین وویل چې دا برید د ایټالیا د سفارت په وړاندې د افغان فلم د ادارې ترڅنګ د یو دکان په وړاندې سوی دی چې ولسی خلګي په نښه کړې دي. د دې برید حال مو په کابل کې زموږ له همکار زبیر ژمن څخه پوښتلی.
نن له غرمې مخکې د کابل ښار په یوې تر ټولو حساسې او په یوه داسې مساحې کې چې امنیتي تدابیر پکې همیشه ټینګ دي یوه ځانوژونکې حمله شوې ده. د کابل ښار د شش درک په سیمه کې په دغې ساحې کې د امریکا سفارت د ناټو قوماندانۍ او د افغانستان د ترانسپورت وزارت همدارنګه د جمهوري ریاست د ارګ ماڼۍ هم په دغه ساحې کې پرته ده او دغه حمله چې ده د ایساف د قوماندانۍ سره نږدې او په همدې منطقې کې شوې ده. د کابل د امنی قومندانۍ مسؤلین وایي چې څلور ملکی کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. خو بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وژل شو کسانو شمیر شپږ یو وایي چې شپږ کسه پکې وژل شوي دي. امنیتي مسؤلین وایي چې حمله د یو ماشوم لخوا سوی ده. د کابل امنی قومندانۍ مرستیال جنرال داوود امین په سیمه کې ژورنالیستانو ته وویل چې دغه سپکاوی چې حمله د دیارلسو تر شپاړسو کلونو ترمنځ یو ماشوم لخوا په شوي او د چاودیدونکي مواد هم په یو بای کې راوړي و غوښتلې چې دلته کوم پوځي هدا مرکز تر هدف لاندې ونیسي خو تر حملې لاندې ونیسي خو مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي لمانځ تللې ده او د حمله تر سره شوې ده چې ملکی خلکو ته مرجوب لاړولې. بلخوا وسوال طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. هغوی ویلي چې حمله یو 28 کلن کس کړی ده. یو د امریکا د استخباراتو یو مرکز په ساحه کې تر حملې لاندې راغلی دی او 15 استخباراتي مامورین د امریکا وژل شوي دي پکې او 2 تن نور ټپیان دي.
په کابل کې زموږ همکار زبیر ژمنو اوس هم اسلام آباد ته ځو. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د وخت د پاکستان په سفر دی او په پاکستان کې د دې ملک له ولسمشر آصف علي زرداری وزیر اعظم تر څنګ نن د دې ملک د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر سره هم لیده کاته کړی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ریاض مساخیل ک د دې غونډې او له هغه وروسته چې دوی خبري غونډې ته خبري کړي په دې اړه راته وایست.
لدی سره چی
تاسو زګه روکو د خبري غونډې نو خبري غونډه لا اوسه پورې نه ده شوې. البته اوس دوانه د پاکستان او د هندستان خارجه وزیران چې کوم دینوغه یو وار بیا خارجه دفتر تر رسیدل او اوس دنګ سات کې ودی خبري غونډه کې چې تر اوسه پورې د پرون نه په دې خو چې کوم ملاقاتونه شوې د ولسمشر سره یا د وزیر اعظم یا د خارجه وزیر او داخله وزیر سره اوس لک سات وړاندې ملاقات شو. دغه ټوله خبره تر بیا یو اعلامیه چې کوم د هغه به هم جاری کولو هیله چې جاری کړی شي. تر اوسه پورې کوم مهم ملاقاتونه او مهم خبرې شوې په هغه کې یو خو چې د پاکستانی خارجه وزیر او د هندي خارجه وزیر ترمنځ یو په یو ملاقات شو. د هغه وروسته بیا د ډلو په د وفودو په کچ باندې هم ملاقات شو. دغه دوران چې کوم د ویزو په حواله سره خبرې اترې شوې چې کوم د دواړو ملکونو خلک دي هغه کې که هنرمندان دي که خبريالان دي که سفارتي او غیر سفارتي یا کاروباریان خلک دي هغه ته په ویزو کې اسانی پیدا کړی شي. نو د هغه د لوزنامې د لاسلیک د پاره د پاکستانی داخله وزیر او د هندي خارجه وزیر ترمنځ ملاقات شو. بیا په دغه یو دستور کې په دغه لوزنامه باندې لاسلیک شو. د دغه لوزنامې د نوې لوزنامې تر مخه چې کم غیر سفارتي خلک دي نو هغه له بعد د یوې نیمه میاشت پورې ویزا دغه چې کم سرکاري خلک دي هغه له تر یوې میاشت پورې ویزا ورګل کیږي. ورسره چې کم سرمایه‌کار دي په لوی سره چې کم خلک سرمایه‌کاری کوي نو هغه له دریو کال ویزا او دغه چې کم واړه تاجران دي نو هغه له یو کال ویزا به ورکړي کیږي. ورسره چې کم ته بوډاګان دي تر 15 کالونو زیات خلک دي هغه ته په بارډر باندې په سرحد باندې هم په هغه وخت باندې کله دي د ویزې لپاره درخواست ورکړي په هغه وخت باندې ته ویزا جاری کیږي. دغه شانته د خبريالانو او نور چې کم د مختلفو هنرمندان دي هغه کسندرغاړي دي یا د فلم او ډرامې سره د هغه تعلق ته یا شاعر ادیب نو هغه ته هم ډېر په اسانو شرطونو باندې ویزا ورکړي کوم چې غیر ضروري سيزونه دي هغه باندې ټول ختم شي. د دې سره سره د تعلیم د کرکلې د ساينس او د ټکنالوژي د انفارمیشن ټکنالوژي په حواله سره هم خبرې اترې وشوې او په دې اتفاق وشو چې دواړو ملکونو چې کم خلک دي یا کم زده کوونکي دي هغه به د یو بل د ملک د پوهانو نه او دغه شانتي د یونیورسيټو د ادارو نه هغه به زده کړي او هغه ته دا اساني ورکړي کیږي. خو د دې سره سره بوروال یو بل خبره چې کم د ویزو خبره ده نو هغه د ممبئی او د کراچۍ ترمنځ به د اوبو د لار یا د سمندر د لار تل راغلي هم شروع کیږي. ورسره د ډیلی او د اسلام آباد ترمنځ به فضائي سرویس هم شروع کیږي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیلو. په اسلام آباد کې د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د بلوچستان پر ناامنیو سباله په کوټه کې ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی. د بار اسوسیشن صدر یاسین آزاد وای په بلوچستان کې اوسنۍ حکومت ناکام شوی دی او د هغه په خبره ژر تر ژره دی نوې انتخابات وسی. لکه چې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
له دې سره چې په کوټه کې د بلوچستان په خراب امنیت د پاکستان د سپریم کورټ لخوا اوریدنه روانه ده، نو هلته د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري د یکشنبه په ورځ په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس تیاری هم روان دي، چې یاد کانفرنس هم په همدې موخه جوړیږي چې په دې صوبه کې د امنیت د ښې وضع لپاره ګامونه پورته سي. پر دې برسیره چې د یادو صوبې ډیری ملت پالو او مذهبي سیاسي ګوندونو په دې کانفرنس کې د ګډون هیله څرګنده کړې، د وژل سوي بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټي ګوند هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د جمعې په ماښام د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر یاسین آزاد په بکټي کور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دې کانفرنس له لارې به پر حکومت فشار اچوي چې د بلوچستان د ستونزې د حل لپاره ګامونه واخلي. یاسین آزاد زیاته کړه،
پاکستان کی سیاسی جماعتوں بلوچستان کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا
د پاکستان سیاسی گوندونو ته پکار وو چې د دې صوبې د ستونزو د حل لپاره یې ګامونه پورته کړی وای، لکن چې کله موږ ولیدې چې دا سیاسی گوندونه د بلوچستان په حق له څرول نه لوبوي، نو زموږ اتحادیه دا پریکړه وکړه چې موږ به دا معاملې پر مخ بیایو. د بار اسوسیشن مشر یاسین آزاد ویل د بلوچستان اوسنۍ حکومت د امنیت په ټینګ ساتلو کې مکمل ناکام شوی او باید نوې ټول ټاکنې وسی ترڅو په یاد صوبه کې نه امنیو ته د پای ټکی کېښودل سي. د جمهوری وطن ګوند مشر نوابزاده ترال بوکټی له رسنوالو سره په خبرو کې د یاسین آزاد د خبرو ملاتړ وکړ او زیاته کړه د دوی ګوند د دوی په لومړنی کانفرنس کې هم ګډون کړی و او د کوټې په اوسنی ټول ګوندیز کانفرنس کې به هم ګډون کوي.
جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس بارے میں
کوم گام چې دوی پورته کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. په داسې حال کې چې په وطن کې اور بل دی او دوی تر دې وړاندې هم په اسلام آباد کې په دې موضوع یو کانفرنس کړی و او هم یې د یکشنبه په ورځ په کوټه کې کوي. موږ مخکې هم د دوی په کانفرنس کې ګډون کړی و او اوس به هم کوو. د پاکستان پیپلز ګوند اوسنۍ حکومت په اوسنۍ دوره کې د اتلسم آئینی ترمیم لوی بریا بولي، خو د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر وایي په دې ترمیم کې په مکمل توګه صوبایي خودمختاري دته نشکاري.
یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد
دا یو حقیقت دی چې تر اتلسم ترمیم وروسته صوبو ته صوبایي خودمختاري ورکړل شوی، لیکن دا صوبایي خودمختاري ماته په مکمل توګه ښکاری نه. ټولو صوبو ته هغه اختیار ورکړل شوی نه دی څنګه چې ورکول پکار وو. موږ وایو چې د پاکستان د آئین مطابق دی ټولو صوبو ته مکمل صوبایي خودمختاري ورکړل شي. د ویل ورده چې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري به همدا ټول ګوندیز کانفرنس د اتوار یا یکشنبه په ورځ په کوټه کې کیږي، چې تر دې وړاندې همدا ډول لومړنی کانفرنس د روان کال د مئی پر 26 نیټه په اسلام آباد کې شوی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ډله به د ورکړل سو کسانو په اړه د پلټون لپاره د دوشنبه په ورځ پاکستان ته رسیږي. دوی به په دې ملک کې د ورکړل سو سلګونو کسانو له خپلوانو د بشري حقوقو له سازمانونو او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کوي. د ورکړل سو کسانو مسلې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړۍ کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
دا ملګرو ملتونو د بشری اړیکو د مرستو تنظیم یا یونوچا یعنی یونایټډ نیشن آفس فار کوارډینیشن اف هیومانیټیرین افیرز ویان دی همرا محبوب مشال لیډو ته ویل چې د متحده قانون لخوا جوړ کړی شوی په زور د بې درک کړی شوی کسانو لپاره دغه تنظیم ماهرین به تر روانې میاشتې 10 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د پاکستان په دوره وي او دوی به د بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې په شمول د ملک بیلابیلو سیمو دوره کوي. دغلته به حکومتي چارواکو نه علاوه د مدني ټولنو غړو او د بيدرکه شوی کسانو خپل خپلوانو سره هم لیدا کاته کوي. دوی زیاتوي
ګروپ چې دی دا از ا ورکینګ ګروپ دا یا ټول متحده دي د پای ټول کې دي چې کم دا فورس او انوالنټری ډیسپیرنسز دي دا خلک چې دغه پته نه لګي دی کیسز د بارے دی دا انویسٹیگیٹ پر کئی اور د دی بارے کے بار کوئی سی گورنمنٹ سے کئی زمون خپل حکومت سے کئی یونائیٹڈ نیشنز سے کئی دی پر ازی لسم تاریخ ستمبر پر ازی دا او لس رزو ل بارے بدل پاکستان کی
پا پاکستان کے دلا درا کشوی کسانو د بشری حقوق ل پارا کارکون کی تنظیم مشران او دا رنگ د چاچ خپل خپلوان غیب شوی دی نو هغوی د متحده قانونو د ماهرینو دغه دوره ته سرنګوري نو امنا مسعود جنجوا چرتیر وو کال را سے خپل خاون هم لا درک دے او دا وخت یو بشری حقوقو تنظیم مشری هم کوي مشال لیډو ته صدا رنگوای
دا ډیر خپل خبره دي چې انټرنیشنل تنظیمونو دل ترازی پاکستان حکومت دل اجازه ورکړې دي چې دل ترازی انویسټیګیشن وکړي چې حقایق څه دي اون هغه سره خپل ډیټم شیر کو او یو تاسو به ټول امر کو چې نو سره دا به څه بوت شتا او بیا زمون کار نه کیږي
د متحده قانونو د ماهرینو دغه ډله به د صوبو او د مرکز چارواکو سره هم لیدکاته کوي او دغه سرکاري چارواکو نه به په دې لړکی د پورته کړې شوی ګامونو په خپل هم پښتنه کوي نو دې لړکی په پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل یا ډیپټی اټارنی جنرال اقبال محمد مشال لیډو ته ویل چې دوی به دغه ماهرینو سره پوره پوره مرسته هم کوي او د حکومت لخوا دې لړکی پورته کړې شوی ګامونو نه به هم خبر کړي دوی زیاتوي یاد دیوی چې د متحده قانون لخوا د لادر کشو کسانو لپاره دغه تنظیم په 1980 کې جوړ شوی او دغه تنظیم غړي په اولنی ځل په حکومتي بلنه د پاکستان دوره کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوس با کراچی ته لاړ شو په سین صوبه کې د نوي بلدیاتي نظام په اړه د جارسوي آرډیننس وروسته د یادو صوبې له حکومت څخه د ومنشنل ګوند په ګډون څلور سیاسي ګوندونو د وتلو اعلان کړی دی د دې ترڅنګ سندي کامپرسته ګوندونو د دې نظام پر ضد د کاربندیز اعلان هم کړی دی په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي
په سند صوبه کې د نوي بلدیاتي نظام په اړه د حکومنامې د جاری کېدو وروسته په یاد صوبه او مرکز کې د پیپلز پارټۍ څلورو اتحادي ګوندونو له سند حکومت څخه د جدا کېدو اعلان کړی دی په دغه ګوندونو کې د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ پنکشنل نېشنل پیپلز ګوند او مسلم لیگ قاب ډلې شامل دي د یادو ګوندونو په سند حکومت کې شاملو وزیرانو د جمعې په ورځ خپل استعفی د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په دفتر کې جمع کړی دي په سند صوبه کې د نوي بلدیاتي نظام په ضد د ټولو لومبۍ استعفا د عوامي نېشنل ګوند وزیر امیر نواب جمع کړی ده امیر نواب په دې حق لوای
پارٹی چکم جمع سر امانت ہو ماں حکومت سے واپس کرنا استفادہ استفادہ
بلخوا سندی قامپرستو ګوندونو د سند یونایټډ پارټۍ د مشر جلال محمود شاه په مشرۍ کې د نوي بلدیاتي نظام په ضد رواني میشتې په 14 نیټه د سند په ټولو صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی هلته بیا د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین په خپل یو بیان کې په عوامي نېشنل ګوند سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د نوي بلدیاتي نظام مخالفت کوونکي د طاغوتي قوتونو تنخادار دي الطاف حسین په خپل پلویانو غږ کړی دی چې د بلدیاتي نظام په اړه د جاري شوي آرډیننس د دفاع پاره دی هر وخت په ذهني توګه تیار وسی چېډونکو وای پیپلز ګوند کده نیوی بلدیاتي نظام پر اوړلو سره یو اتحادي ګوند پخلا کړی دی نو د دې ترڅنګ هغه ګوندونه هم په دغه آرډیننس راوړلو سره خپه کړي کوم چې په مشکل وختونو کې د حکومت ستونزو ته اوګه ورلاندې کړي و د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان وای په داسې وخت کې چې ټول ټاکنې نږدې دي د اتحادیانو خپه کېدل به پیپلز ګوند د سخت ستونزو سره مخ کړي
خاصی گمبھیر ہو رہی ہے
دیوائی پسند صوبہ کے حالات د سخت خراب والی پلو روان دی او لکه څنګه چې فکر کې دو چې پیپلز ګوند با د ټول ټاکنو نه مخ کې د ستونزو څخه ووزی هغه ستونزې لا پسې زیاتې شوې اصل خبره دا ده چې د بلدیتي نظام نه بغیر د ولس ستونزې نه حل کیږي خو لکه څنګه چې پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم په ګډه آرډیننس راوړلو سره سلا شول نو په کار وا چې پاتې د نور اتحادیانو هم په یو خبره سره راټول کړي وي کولس مشر زرداری همکاری اوسنۍ صورتحال قابو کې رانولي، نو په سند صوبه کې زه د لسانی فساداتو ویره محسوسوم. د توصیف احمد خان په خبره د سندی قام پرستو ګوندونو لخوا د نوي نظام د مخالفت ډیر اغیز به په داخلي سند کې وشي، او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دغه ارډیننس د مخالفت اثر به د کراچۍ په ښار وشي. د یادونې وړ ده چې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ترمنځ په سند صوبه کې د نوي بلدیتي نظام په راوړلو اتفاق شوی دی، او ګورنر د نوي بلدیتي نظام په حقله ارډیننس 2012 جاری کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
وخت د مازګر 15 بجې سوې دی. له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز وورو.
امریکا د حقانی شبکه د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په نوم ونوموله. اوس به دا ډله د یو لړ بندیزونو سره مخ شي. په کابل ښار کې نن ځانمرګې برید شوی. شپږ کسانې په ترس کې وژل شوي او 15 ژوبل دي. مرګ ژوبله ولسی خلکو ته اوړېدلې. د هندوستان د بارانیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا وایي د پاکستان سره په اړیکو کې پرمختګ شوی. نوموړي نن د خپل پاکستاني سیالي هینا ربانی کر سره وکتل. عوامي نېشنل پارټي سند کې د بلدیاتي نظام د راوستلو پر سر نوموړي صوبه کې د حکومت نه د پریکون اعلان وکړ. چین کې پرونیو زلزلو کې 80 کسان وژل شوي، سلګونه ژوبل دي او 200 کسان بې کوره شوي دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران باید نور بندیزونه ولګول شي. سودا هیواد د خپل اټمي پروګرام په اړه خبرو ته کینی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کاو. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداري په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې پېښور کې د یوې ګنټې باران سره ټولې اوبه د ایرپورټ دننه لاړې، چې ورسره دفتر کې پروت سامان، کمپیوټر او نور حساس سیزونو ته سخت زیان ورسېدو. اداري وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت سره یوازې د هوایي ډګر د نوم بدلولو فکر وو، او دا نوم یې باچاهان هوایي ډګر کېښودو. خو دوی سره د بند شوي بین الاقوامي الوتکو هیڅ فکر نشته، او نه دا چې یو بل نوې او جدید هوایي ډګر جوړ کړي. او که دوی دا کول غوښتل نو څلور نیم کالو کې به یې ډېر څه کړي وو. خو لا تر اوسه د دې لپاره ځمکه هم نه ده کتلې شوې. اداریه اخیره کې وایي چې یو خو زوړ هوایي ډګر ډېر په حساس ځای کې پروت دی، او هسې هم ولسته ورته پتلو راتلو کې ډېرې مسلې وي. او بل دا چې دا په ژوره کې پروت دی، نو ټولې اوبه ورته دننه ننوځي. باید چې حکومت په سمدستي توګه د نوي هوایي ډګر دپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دینه بغیر بل هیڅ چاره نشته. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې 13 شپه جاری شوی د سین پیپلز لوکل ګورنمنت آرډیننس کال 2012 په حمایت او مخالفت کې مختلف قسم رائے او خبرې مخې ته را روانې دي. او پاکستان پیپلز پارټي او ایم کیو ایم دا ډیره لویه کامیابی او د سین د ولس لپاره د خوشحالي زیرې غني. ولې د دې پترس کې عوامي نشتل ګوند، مسلم لیگ، قاف او د سین قام پرست سیاسي ډلې په دې آرډیننس باندې سخت ټکونه کوي. اداری وایي چې بلدیاتی نظام نه یوازې د سند بلکې د ټول پاکستان لپاره ضروری دی. باید چې دا په سلور وانه صوبو کې عملی کړی شي، او کدا دا عام ټول ټاکنو نه وړاندې وکړي شي، نو داسې به د دې جمهوریت حکومت دا ډېر لوی کارنامه وي. او دې لړکی د سپریم کورټ لخوا جاری شوی حکم هم موجود دی چې ټول صوبایي حکومتونو ته ویلي وو چې بلدیاتی انتخابات دی وکړي. اداری وړاندې لیکي چې په دې معاملہ باندې د سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی دی، نو په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې د پنجاب، خیبر پختونخوا او د بلوچستان د صوبایي حکومتونو سره وفاق کینی او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هواره کړي، او چې د دې درې وڼو صوبو د لړکی سهم تحفظات دي چې هغه لری کړی شي. اداریه اخیره کې لیکي چې د مفاهمت پالیسی صرف سن کې نه بلکې په ټول ملک په نظر راتلل پکار ده. نو باید چې حکومت د لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د
دی انډیپندنت ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې یو خوا د پاکستان حکومت لخوا د خیر شیګړې ادارې سیو د چلډرن شپږ بارنۍ غړو د وستلو پریکړه د یو هیدو وړ د خو بل پلاو چلډرن پروګرام پوری د شکیل اپریدی تړلو سره بیا یقینا پاکستان ولسته نقصان ورسیږي. د نړیوالو مطبوعاتو تزمش همکار اسرار الله مومند کتنه کړې ده، راځي چې لاغه څخه واورو.
د انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي چې یو خوا د پاکستان حکومت لخوا د خیر ښېګړې ادارې سیو د چلډرن شپږ بهرنیو غړو ویستلو پریکړه د پوهېدو وړ ده، خو سیو د چلډرن پروګرام پورې د شکیل اپریدی تړلو سره به یقینا پاکستاني ولس ته نقصان ورسیږي. شکیل اپریدی ته د ویکسینو یو جالي پروګرام په چلولو د دوی دیرش کلونو د قید سزا اورول شوی. د دغه پروګرام د لارې ترلاسه شوي معلومات امریکایي استخباراتي ادارې CIA د اوساما بن لادن له منځه وړلو لپاره کارولي وو. په سیو د چلډرن ادارې ځکه تور لګول شوی چې د ابتاباد اپریشن لږه موده وړاندې شکیل اپریدی د دغه ادارې په یوه سیمینار کې برخه اخیستې وه، خو یادې ادارې ویلي چې د دوی له اپریدی او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA سره هیڅ تعلق نشته، او د رنګ سیمینارونو کې څه باندې یو لک پاکستانیانو برخی اخیستی. شاوخوا اویا لکه پاکستانی ماشومانو ته د سیو دی چلډرن ادارې لخوا ګټې رسیږي چې د کال پر سر پرې سل میلیون ډالره خرچه کیږي، او د دې د ځایي کارکونکو شمیره 2000 ده. د مقالې په اخري برخه کې راغلي دي باید چې پاکستان سیو دی چلډرن ادارې شپږو وستل شو کارکونکو پر ځای نورو شپږو ته ویزی ورکړي، یعنی پاکستان به خپل بچي په خپل له اسانتیاو به برخې کړي. بلخوا د واسي جنال په یو مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به افغان حکومت په خپل هیواد کې د امریکا د یو مرکزي جیل پروان کنټرول په خپل لاسو کې واخلي. د انتقاد کوونکو یوې ډلې په خپل یو رپورت کې په دغه انتقال تنقید کړي. افغان حکومت ته د یاد جیل سپارنه د افغان ولسمشر حامد کرزي لپاره د هیواد د خپلواکۍ په لړ کې یو مهم ګام دی. البته د زیارت پر ورځ په نیویارک کې میچ د خیر ښېګړې یوې ادارې لخوا په جاري شوي رپورت کې راغلی دي د مکمل انتقال پاړه شوي ژمنې به په بشپړ توګه پوره نشي. رپورت زیاتوي که څه هم 3000 سل قیدیان چې د مارچ میاشتې پورې نیول شوي وو افغان چارواکو ته سپارل شوي دي، خو له دې پرته د نورو نیول شوو قیدیانو د سپارنې عمل لا هم پاتې دی چې له وجې دا ممکن نه ده چې دغه جیل په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپارل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. او امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا لخوا افغان چارواکو ته د سپارل سوي باګرام زندان په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. مقاله د یوې امریکایي ادارې له حوالې لیکي چې نور بندیان افغان چارواکو ته سپارل سوي دي، خو شپږ سوه افغان بندیان لا هم د امریکا په ولکه کې دي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې یوازې 34 بندیان لا تر اوسه له امریکایي چارواکو سره دي. د دې مقالې غټه کې لویلند د می وال سټریټ جورنال لیکي د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د مارچ پر 9 نیټه هغه تړون وسو چې لمخي بیا په شپږ میاشت کې دننه د باګرام زندان چارې افغانانو ته سپارلو. ورسپانه لیکي تر نن یعنی د سپتمبر تر 8 به شاوخوا 3000 سل بندیان افغان چارواکو ته سپارل کېدل. د دې زندان د واک افغان چارواکو ته سپارل کېده د ولسمشر حامد کرزي لپاره د هیواد د خپلواکۍ په لړ کې ډیر مهم ګام دی. ورسپانه زیاتوي د پنځشنبه په ورځ په امریکا کې میشتي اوپن سوسایټي فاونډیشن نومي ادارې یو څېړنه خبره کړه د کوم لمخې چې له افغان چارواکو سره د زندان د بشپړ انتقال سوي ژمنې نه دي پوره سوي. د دې ادارې رپورت لیکي بهرني ځواکونه د مارچ لمیاشتې چې کله د انتقال پروسه پیل شوې ده راهیسې هم په پوځي عملیاتو کې کسان نیسي او بیا یې له ځان سره ساتي. که څه هم امریکایي چارواکو د شاوخوا 3000 سل بندیانو انتقال سرته رسولی دي، خو د دې اضافي بندیانو له ځان سره ساتل د افغان چارواکو له هغې تمې سره سمون نه خوري چې ګواکې د زندان بشپړ واک به دوی ته وسپارل سي. وال سټریټ جورنال لیکي امریکایي چارواکي وایي چې 600 بندیان لا هم د دوی په ولکه کې دي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د لاسلیک سوي تړون لمخې به یوازې هغه بندیان افغان چارواکو ته سپارل کېږي چې افغانان وي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې انتقال د پای وروستۍ نیټه د سپتمبر 8 را رسېدلې ده، خو داسې بندیان لا هم له امریکایي چارواکو سره دي چې باید افغان چارواکو ته سپارل سوي وای. د افغانستان د دفاع د وزارت یو ویاند میجر جنرال ظاهر اعظمی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له امریکا سره بندیان 3000 افغان بندیان دوی ته سپارل شوي دي او 940 خوشي شوي دي او 40 لا هم د امریکایي چارواکو په ولکه کې دي. میجر جنرال ظاهر اعظمی ویلي دی نه د امریکایي ادارې اوپن سوسایټي فاونډیشن په ریپورت خبر دی او نه هم دا ورته معلومه ده چې ګواکې 1400 بندیان لا هم د امریکایي چارواکو په ولکه کې دي. ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې دوی دې تجمن دي چې د مارچ له 9 نیټې راورسته چې هر افغان کس نیول کیږي هغه به افغان چارواکو ته سپاري. دې چارواکو پر دې زور اچولی دي چې امریکا دې د زندان د واک پر سپارلو سربیره هلته د دې څارلو لپاره خپل شتون ولري چې افغان چارواکي د زندان چارې په سمه توګه سنبال کړي او له هغو بندیانو سره څه ډول چلند کیږي چې امریکایانو نیولی وو. ورسپانه لیکي خو د امریکا د پوځي عملیاتو پر وخت د نیول سوو هغو بندیانو برخلیک لا نه دی څرګند چې افغانان نه دي او په اصل کې پاکستانیان دي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو
زړې سندرې
په پاوکم 5 بجو.
د افغانستان په ننګرهار کې د شهید د اونۍ د منځلو ترڅنګ د دغه ولایت د دور بابا په ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې د وژل شوي کسانو فاتحه هم واخیستل شوه. دا غونډه چې د شنبه په ورځ د ننګرهار په هاشي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په دولتي چارواکو سربیره ورته د ولسي جرګې یو شمېر غړي قومي مشران او دیني عالمان هم ورغلی وو. نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید راکوي.
د شینوارو یو تن قومي مشر ملک تاج ملک ویل چې د افغانستان علما او چارواکي د لاس یو کړی او افغانستان ته د امن راولي.
یو سیاسي جنگ روان دی چې موږ نه مودې پیژنو. حکومت په یو طرف باندې حرکت نه کا چې صلح تر جوړ شي. معاملې ټول حکومت نه موږ ته ورانه ده. موږ دغه پسات هیڅ مودې نه پیژنو. په دغه برخه کې کومه دمرکاو شو په دې کې زمونږه څکم سلوتا پراجلی یو مړي ورسه دا کار د افغانستان د مليانو او د مرشانو دی او د والیانو او د وزیرانو چې ټول کړي او هغه لري ورول ته چې افغانستان کې صلح راشي او دا شر فساد نور وشي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ضابط امیر محمد هم د اکثر په خپل د حکومت د ناسمې پالیسۍ لوجه وګڼله. د اویل
زمونږ دولتي چارواکي ځانونه چوبني ولي خپل ځانون تشګو بوجي خې سیمټي دیوالونه جوړ کړی. دښمن په دوه یا درې کسو راځي داسې عمل اجرا کوي. باید د هغو د لټولو مخکې د مخکې باید باید دفاعي او تاروزي شکل ولرو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجي حضرت علي هم په حکومت غږ وکړو چې د ولس سره په ګډه د داسې ولاره غوړه کړي چې د افغانستان مظلوم ملت له شر څخه نجات عمومي.
ورځ کې زمونږ مولا مولوي، ورځ کې زمونږ قومي مشر مولوي، ورځ کې زمونږ جهادي مشر مولوي، ورځ کې زمونږ پولیس مولوي، اخر به کوسه زمونږ پالیسی خلاصه معلومه نه ده چې دشمن زمونږ څوک دی. مونږ څوک وایي ولې هم وایي ګناب څه دی په کونړ کې راکونه وريږي د دې مقابله څوک نه کوي چې دا مونږ څوک وایي. زما خواهش د ولس نه او د والي صاحب محترم نه دا دی راشي څلور واړه ولایتونه دغه حالاتو نه ځان خلاص کړو، ولس کې او دا ملا وتړو، امنیت راوړو.
د قومي مشرانو د وړاندیزونو او نیوکو په وړاندې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل چې ترغی په سیمه کې امن نشی راتله چې ناتو، پاکستان او افغانستان د امن یو تړون نوی سره کړي.
زما خپل شخصي نظر دا دی چې کغواړي چې په افغانستان کې امنیت راسي زه د خپل سیب جمهور څخه او د ناتو څخه او د پاکستان د حکومت څخه د هیله لرم چې یو ګډ ستراتیژیک تړون به جوړ کړي. کغواړي چې افغانستان خلک، د پاکستان خلک او د ناتو خلک دغه سیمو څخه نجات پیدا کړي، به یو ګډ ستراتیژیک تړون جوړ کړي. دغه لار
دا غونډه چې د خالی پورز د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه په دولتي چارواکو سربیره د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو، قومي مشرانو او ګڼ شمیر ولسی وګړو پکې برخه لرله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
لا ننګرهار څخه به د افغانستان بل ولایت غزنی ته ولاړ سو. په غزنی کې له تیرو څو ورځو راهیسې تیزو بارانونو له امله راغلي سیلابونو خلکو ته ځاني مالی زیانونه رسولی دي. د سیمې خلک وایي چې دې سیلابونو د دوی د انګور باغونه وړي او د کورونو دیوالونه نړولی دي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم له دوی سره خبرې کړې دي.
د غزنی ولایت په اندړو، قرباغ، مقر، ګیرو، دیک او جاخرویو کې تر پرله پسې ورښتونو وروسته سیلابونه راغلي او د خلکو له انګورو ډک باغونه یې لاندې کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي سیلابونو د ځینو کورونو دیوالونه هم نړولي دي، خو باغونه یې لا اوس هم په اوبو کې پټ دي. دوی وایي تر اوسه پورې کوم بزګر له خپلو باغونو څخه انګور نه و راشکولي چې سیلابونو لاندې کړل. د قرباغ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محبوب شاه وایي چې یوازې د دغې ولسوالۍ په مشکې سیمه کې سیلابونو شپېتو په شاوخوا کې باغونه لاندې کړي دي. دوی وایي د سیلابونو راتګ د خلکو د کال خواري وړې ده.
سیلونه راغلي دي، د خلکو په باغونو کې، مسجدلارو کې او بعضې کورونو ته هم نیوتلې دي. دا اوبه داسې دي، یو 500 باغو په شاوخوا اندازه کې دا په دایو کلي کې دي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ ولسوال قاسم خان د سوال بیا وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې هم سیلابونو او اورښتونو د سیمې خلکو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. دی وایي تر اوسه پورې لا دا نه ده معلومه چې بزګرانو ته به څومره مالي زیان اوښتی وي.
خلکو ته ډېر تاوان رسولی ده، باغونه د خلکو ډېر د انګورو ویجاړ کړي دي. چې تر اوسه پورې د اندړو ولسوالۍ دا د انګورو باغونه کوم تجارت نه و راغلي، هغه انګور یې لا تر اوسه خرڅوي نه و. نو یقیناً هم د انګورو باغونه یې له بای نه کړلي دي. بعضې کورونه د دیوالو دا د کورو دیوالونه نړېدلي دي. یا معلومات
هاخوا بیا د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو اویا کورونه ویجاړ کړي، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. خو په غزنی کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس حفیظ الله ګلستانی بیا تر اوسه پورې یوازې د غزنی په څو سیمو کې د سیلابونو پراتګ خبر شوی دی. دی وایي یو پلاوی یې ټاکلی او سیلاب ځپلو سیمو ته یې لیږي چې د سیلابونو له امله د اوښتي زیان په اړه معلومات راټول کړي.
گزارشات کې ټول برمونه
تر اوسه پورې چې موږ خبر شوی یو پراغلی او سیلابونو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو مالی تاوانونه یې ډېر اړولي دي. موږ یو پلاوی ټاکلی چې جاغورو، دیک، جغتو او ګیرو ته ولاړ سي او هلته د سیلابونو له امله د اوښتي زیان په اړه معلومات راټول کړي. د غزنی هغه ولسوالۍ چې تېره شپه سیلابونو ځپلې دي، د اوسیدونکو اقتصاد یې د انګورو په حاصلاتو ولاړ دی. د ناتایدو شویو شمیرو په اساس په غزنی کې راغلیو تازه بارانونو او سیلابونو بزګرانو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیان اړولی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې د قومونو، ځایي خلکو او زورواکو لخوا ډېری حکومتي مځکې نیول سوي دي. په خوست کې د حکومتي مځکو د نیولو له کبله د یو شمېر پرمختیایي پروژو مخه نیول سوي ده. د خوست خلک غوښتنه لري چې حکومت دې د سرکاري مځکو د خلاصولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د دې موضوع په اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا رپورټ لري.
خوست د مساحت له اړخه د هیواد په وړو ولایتونو کې راځي. د دې ولایت ډېره برخه غرونه او غونډۍ جوړوي. هوارې او کرنیزې ځمکې ډېرې لږې دي. پخوا حکومت د خوست ښار د مرکز په ګډون له غرونو، خوړونو، غونډیو او نورو صحراو سربیره شاوخوا 6000 جریبه املاکي ځمکه درلوده چې ټوله یې په قبضه کې وه. د هیواد د نورو سیمو په شان د املاکو د مسؤلینو په وینا په خوست کې هم د حکومت ځمکو له څلورو څخه درې برخې د محلي خلکو، قومونو یا زورواکو لخوا غصب شوي دي. غصب شوی زمکو ځینی وخت د پرمختیا او بیا رغونې مخه هم ډب کړې ده.
منم سجد الله ده، د خوست ولایت د لټکو د سیمې اوسیدونکی یم. دا کوم منځکه چې غصب شوی دی مو خپل دا نظر ده د حکومت ته په لوس کې ورکړلی شي چې حکومت دنه استفاده وکړي.
نوم یې محمد شریف عثمانزی ده. دولتي منځکه دا خلکو غصب کړی دی په زور باندې او په پیسو په زور دی دغسې باندې غصب کړی دی. او ډېر زورواکان دي چې په دې زمکو باندې منګولې خښه کړې دي او اوسه پورې په دې غصب ثبت شوی منځکو باندې دی پراته دی.
نوم حمید الله دی، د غړمبی اوسیدونکو یم. باید دولت غصب شوی منځکه دی خلک نه ونسی چې کوم خلک لوندې کړی دی.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست یو تن مسؤل ډاکټر نقیب وایي چې په خوست کې ډیری حکومتي ځمکه د دوی په ادارې پورې اړه لري چې یو شمیر غصب شوی او شاړې پرتې دي. د د پوینا د غصب شوی ځمکې د خلاصون او شغورن لپاره ولایتي ادارې او امنیه قماندانۍ ته وړاندیزونه کړي چې په پایله کې یو شمېر ځمکې له غصب څخه خلاص شوي دي او دا بهیر ادامه لري.
ډېری ځمکې د زراعت ریاست مربوطه دي چې فلحال اوس وخت کې اکثره یا غصب شوي دي یا همداسې شاړې پرتې دي. موږ فلحال د زراعت ریاست ملکیتونو کې چې دي اکثره په اجاره ورکړي دي. بعض ځمکې د فارم باغ په منطقه کې دي چې هغه د یو اندازه ځمکې په اجاره ورکړل شوې ده او یو تقریبا درې سوه جریبه ځمکه زموږ خپل باغ احاطه ده. موږ اکثره هغه ځمکې چې غصب شوي دي د ولایتي ادارې په همکارۍ د امنیه قمندانۍ په همکارۍ سره موږ بار بار پیشنهادونه کړي دي چې یو تعداد ځمکې یو اندازه ځمکې خلاص شوې ده د غصب نه او یو اندازه اوس هم د غصبینو په لاس کې ده.
د خوست د دولتي املاکو لوی مدیر بسم الله مشاد راډیو ته وویل چې له دوی سره اته 50,350 جریبه ځمکه په اسنادو کې قیدیت لري چې دا مهال له حکومت سره 1,415 جریبه ځمکه په لاس کې ده او تر 40,000 جریبه پورې ځمکه تر اوسه په غصب کې ده. دا چې د املاکو مسؤلین هم په غصب کې لاس لري او کنه په اړه مدیر بسم الله داسې وویل.
زموږ سره فعلا په دولت کې 1,415 جریبه ځمکه ده. د دغه جملې نه 40,000 دا غصب شوې ده خو دا بیا هم تصفیه ته ضرورت لري. دا 50,350 چې ما در وښوله د یک د جملې نه غصب شوې دي 40,000 او نور موږ اکثریت ځمکې د سابقه املاک څخه نه چې په دغه اداره د اراضي کې وپېدې سابقه املاک وپېدې دوی په غصب شو ډېر لاس درلود او الحمدلله زه چې راغلم ما د غصبینو مخه ونیوله.
د کتونکو لاندې کچیر په خوست کې د حکومتي غصب شوی ځمکو د ژغورنې لپاره همدا اوس حکومتي ادارې او امنیتي ځواکونه جدي اقدام وکړي نو وروسته به ژغورنه ځکه یو خیال وي چې خلک پکې کورونه باغونه او نورې آبادۍ جوړوي چې خبیلګې د کونډیو په صحرا د مندوزیو په صحرا او سیګي باغ کې د زرګونو کورونو او آبادۍ جوړول دي چې حکومت ته مسترد کول اصلا کومه لار نه لري. نجیب الله خیل مشال رادیو خوست.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په هنګامي حالاتو کې د بیړنې حالاتو د ځای څخه د متاثره ولسی وګړو دره استلو لپاره د ریسکیو هغه اداره چې 1122 نومیږي ته د قانوني شکل ورکولو منځوري ورکړې ده. چارواکي وایي چې د بیړنې حالاتو د مقابله د اداره دوی د صوبې د مخصوص حالاتو لکبله جوړ کړې ده. نور تفصيل غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په بیړنی حالاتو کې د متاثر ولس د هنګامي حالاتو د ځای څخه د سمدستي راوستلو لپاره د ریسکیو 1122 د هغه ادارې قانوني منځوري ورکړی ده. په کوم باندې چې د 1300 میاشتو راسي د خیبر پختونخوا حکومت کار پیل کړی وو. په دې لړ کې یو بیل تیر ماخام د پختونخوا اسمبلی منظور کړو. د دې بیل په اخلا د پختونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته ویل
د دماکو کم دماکی کم زیکیوشی آغازینا مطلب دے چھے زخمیان روچہ تول دا سے میڈیکل ایمرجنسی چاہتا ہارٹ اٹیکوشی سبل سوش کور تزان رسی خلقو پسے دیر قسمہ سے لابون ہر قسم ایمرجنسیز کی چکم دی دوی رواندی رواندی دی او سپور دا دوی سرویس چکمو دا دوی اغم ریگولر نو یو خودی بل سر دا دوی سرویس ہم ریگولرائز شو فل بل یو ریکگنیشن دی دا دوی دا سرویسز او لیگل کور ملو شو چرک چونکہ قانون سازیو شو
او دا ریسکیو یو یو دو دو یا ریسکیو 1122 په اخلا د دې ادارې لپاره ټاکل شوی ډایریکټر جنرال شمس الحق مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې مخصوص حالاتو د پښتونخوا حکومت په دې مجبور کړو چې د بیړنی حالاتو سره د مقابله لپاره داسې یو اداره جوړ کړي.
ته په دې صوبې کم مرزي حالات چې
خادی بمونه او لګونه ګرځیدل اور لګیدل چې نوټونه په پیپل منډه کې په اکتوبر 2009 کې کوم واقع وشو چې پای کې پسونو خلک مړ شو شهیدان شو. حکومت د وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان خوتی په سربرای کې فیصله وکړه چې موږ دلته یو مربوط د پنجاب پرنګې یو مربوط ریسکیو سرویس پروګرام جوړو. په پیښور کې موږ پښبو مې شو کې دنه دنه ټریننګ هم کمپلیټ شو اوس مردان کې موږ شروع کو ورپسې زموږ پی سی 1 جوړ دی منګورا اپټاباد کوهاټ بنوډي خان
د ریسکیو یو یو دوه دوه د ډایریکټر جنرال شمسولک په وینا په پیښور او مردان کې د ریسکیو 1122 د دې ادارې لپاره د بیړني حالاتو د مقابلې په لړ کې د 1500 کسانو روزنه کړې شوې ده او د پیښور او مردان نپرته د صوبې د ډیویژنو د 15 هډ کوارټرو لپاره به نور 1200 شپږ شپېته کسان روزل کیږي. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري اوس به مولاړ سو پېښور ته او د شبیر احمد جان په ریپورت کې باور چلته بارانونو څنګه زیان اړولې ده.
د لړ کې د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې مشر مشتاق خان مشال لیډو ته ویل چې دا بارانونه تقریبا ټوله صوبه کې روان دي. دوی ویل چې موجوده بارانونه په پېښور هزار ډیویژن مالم جبا او نور غرض سمو کې زیات شوی دي. حکم سیمه چې د خړونو په غاړه دي او هلته په خړونو کې د زیات اوبو راتلو هم امکان دی. په دې خپل باندې دوی مشال لیډو ته وایي بلخوا دغه بارانونو د پیښور دننه او د صوبې نورو برخو کې مالی او ځاني جان هم اړولې دي او د چتونو را پریوتو د پیښو نه علاوه په خوړونو کې د لوکېدو له وجې هم مرګ ژوبلا را مخته شوې ده. دا چې دې بارانونو په ټوله صوبه کې څومره مالی او ځاني زیان کړی دی نو د پی ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د انتظام د صوبایي ادارې ویان عدنان خان مشال لیډو ته په دې لړ کې وایي
زموږ سره دا وخت چې کوم د خپل فصلونو شمیره راغلی ده د مړو ژوبلو نو راشان کې کوم چې پورن د زیان رسېدلی دی هغه موږ د لیډو سره لا په رابطه کې یو خو تر دې دمه پورې پېښور کې درې کسان پاکستان کې د راشان کې یو پکې زخمیان وو. راشان ته په درس مې خان او په منصیرا هزار هم نقصان کړی دی بارانونو چونکې ډېر زیات وو د شرق شېبې وي نو هغې کچه کورونو ته یا داسې کورونو ته چې کوم لکونې زاړه کورونو هغې ته ډېر سخت نقصان رسولی.
نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې د څه قسمه قدرتي افت کې په بیړني بنیادونو د حل ځولو او د مرستو لپاره د دوی اداره یعنی پی ډی ایم ای چمتو ده
چې کوم د پرون ماښامه پورې د صوبې د دریابونو صورتحال ده نو هغه بالکل نامعلوم ځینې ځینې ځایونو کې د وړې درجې سیلاب وو خو هغه داسې د خطرې نښه نه وه. هېڅ قسمه د سیلاب خطره په کې فلحال لا نشته دی. کوم چې د سیمونو په غاړه باندې دي وینا شوې ده دغه شانتې انتظامیه چې د ناوې تم دا وینا شوې ده چې فعالات دې نظر ساتي او کوخنه مکه داسې صورتحال جوړېږي. په دې لړ کې هغوی ته چې څومره مطلوبه وسایل په کار وو هغه ورته ورکړی شوي دي له مخکې نه او که نور داسې په ایمرجنسي کې ورته څه پکارېږي نو هغه لپاره هم انشاءالله موږ تیار یو.
یاد دې وي چې د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق خان وینا وه چې روان بارانونو له وجې د چارسدې نوخر لکی مروت ټانک او ډی ای خان په شمول د سیندونو او خوړونو په غاړه کې څومره اوسېدونکي دي هغوی ته دې د وړاندې نه وارننګ ایشو کړی دی چې د دغه ځایونو د محفوظ ځایونو ته کډې وکړي ځکه چې په دغه خوړونو کې د دې بارانونو له وجې د زیاتو اوبو د راتلو امکان دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سم وخت رسیږي د خبرونو لنډیز ته چې نجیب امیر به وړاندې کړي.
امریکا د حقانی شبکه د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په نوم ونوموله
اوس به دا ډله د یو لړ بندیزونو سره مخ شي. په کابل ښار کې نن ځانمرګي برید شوی، شپږ کسانې په ترس کې وژل شوي او پنځه ژوبل دي. مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوړېدلې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا وایي د پاکستان سره په اړیکو کې پرمختګ شوی. نوموړي نن د خپلې پاکستاني سیالۍ هینا رباني کر سره وکتل. عوامی نیشنل پارٹی سن کی د بلدیاتی نظام دراوستلو پر سر نوموړی صوبه کې د حکومت نه د پریکون اعلان وکړ. چین کې پرونیو زلزلو کې اتیا کسان وژل شوي، سلګونه نور ژوبل دي او دوه لکه کسان بې کوره شوي دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډو ویسټر ویلی پر ایران باید نور بندیزونه ولګول شي سو دا هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته کینی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدي چې نجیب عامر وړاندې کاوه. د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدل چې پر دې څه په پاتې سوستلو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې سي. بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو او پسمه کې ل خپل ټول خبري اعلانو سره یو ځای تر څخه اجازه غواړم. مرزا چې خوشاله اوسئ.